پنه او قدم ناویدونکو کتونکو سلام علیکم سرمشه دا وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه دا په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلی شي یو په ریډیو باندې پروګرام اوري موسی ملګری او سید پروګرام وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زاشفاق مومن
او په سر کې هم د مهمو خبرونو سټکی تاسو وړاندې کوو.
د افغانستان د سولې عالی شورا مشر حمد الله محب وایي چې د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي څوک چې په افغانستان کې امن او جوړجاړی غواړي.
او د امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو حکم نه دی کړی او نه یې هم د خپلو پوځیانو د شمېرې کمولو سه اراده ښکاره کړې.
او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې وفای سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې عملي کولو مقدمه د ثبوتونو د نشتوالي له وجې خارج کړي. په دغه مقدمه کې په استخباراتي اداره ISI باندې د پیپلز پارټۍ خلاف د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د پیسو ورکولو تورونه لګول شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. موسی ملګری اوسې اول هم وړاندې کوو درته خبرونه رپورټ.
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ټی وی ساده خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وګیې او ستاسو پام را ګرځو د لومړي راپور په لوتا. په افغانستان کې د دفاع چارو نوی وزیر د خپل سوګند پورته کولو په وخت باندې خبرو اترو کې ویل دي چې د افغانستان عسکر به اوس د دفاعي حالت نه راوځي او د سنگر او د سر وخلو او د سنگر د نیولو کار به تر سره کوي. په دغه دستوره کې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر حمدالله محب په خپله وینا کې ویل دي چې د افغانستان حکومت به د هغه وسلوال ډلو سره خبرې کوي څوک چې افغانستان کې امن غواړي، صلح غواړي، او چې څوک صلح نه غواړي نو پر ضد به یې د قوت څخه کار اخیستل کیږي. په دې د ډیور ډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر ویلي هغه وسلوال چې په هیواد کې جګړه غواړي او د موجوده نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکوي لمنځه به یوړلی شي. دفاع وزارت ته د سرپرست وزیر په توګه د اسدالله خالد د معرفي کېدو جوړو شوي دستوري ته نن د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وویل چې سوله یې لومړیتوب ده. افغان وژنه به پای ته رسیږي او له هغو وسلوالو سره سوله کوي چې هغوی سولې ته د زړه له تله آماده وي.
لومړیتوب دی افغان وژنه به درو، اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن آماده وي. څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو.
محب وایي د موجوده نظام افغان ملت څخه ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلیت دی او له خپلې خاورې به ساتنه کوي.
د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوې استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د خپلې معرفۍ په مراسمو کې له دفاعي حالت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. نوموړي ویلي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد تهاجمي حالت اختیاروي. سرپرست وزیر ویلی دی سولی لروانو هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې مشري دی افغانانو په لاس کې وي، خو په وینای تر هغه چې پر وسلوالو فوزی فشار را نوړلی شي دی داسې سولی را تګ نشونی دی.
موږ د هغې سولې حمایت کوو چې په هغه کې د افغانانو عزت خوندي، په هغه کې د افغانانو مالکیت وجود ولري، په هغه کې د وطن ته یو آرامي او قراري راسي. خو متاسفانه زموږ د وطن دښمنان د افغانستان د رئیس جمهور او د مسلحو قواو د اعلی سر قمندان دې ځواب ته تر اوسه نه وایي.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر وای په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو تجهیز او تمویل لړۍ به دوام لري او د وسلوالو پر ضد مبارزې په چارو کې د افغان امنیتي ځواکونو هیڅ پلمه ورته د منلو نه ده. اسدالله خلید ژمنه وکړه چې په دفاع وزارت کې به بشپړ اصلاحات راولي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې د امنیتي ځواکونو ستونزو ته به رسیدګي کوي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو سره د لازم مرستو او د چاپی شوو سرتیرو د ستونزو هواریدل د کار له لومړیتوبونو څخه دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خپرونه ده. په ریډیو باندې زموږ خپرونه ته غوږی د دغه ترڅنګ کور کې د ډش سهولت لري، نو په ایجا ساتری باندې دغه خپرونه په ټي وي سکرینز باندې کتلی هم شي. اوس هم د افغانستان د سولې او د امنیت په موضوع په پیښور کې پیل شوی کانفرنس کې نن په دویمه ورځ هم په دغه کې ګډون لرونکو د پاکستان او افغانستان څخه د مدني ټولنې غړو، استادانو، پروفیسرانو او لیکوالانو هم په دغه خبره زور راوړو چې د گاونډي ملکونو ترمنځ د اعتماد او د باور ټینګولو لپاره خاص هلې ځلې پکار دي. نور تفصیل لري د دغه غونډې په حق له عبدالرزاق په دې ویډیو رپورت کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې دا غونډه پیښور پوهنتون کې ترسره شوه. غونډې ته د دواړو ملکونو په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او معاشرتي معاملاتو پوه لرونکو ماهرینو وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې جوړېدو لپاره پکار دي چې په یو بل اعتماد وکړي، او کم عواملو له وجې چې دواړو ګاونډي هیوادونو کې د امن فضا خرابیږي د هغې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه موقع باندې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین ویناوا چې د غونډې تابعیا کولو مقصد د دواړو هیوادونو پوهانو او زده کوونکو ته دا مقور کول دي چې دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کولو په اړه خپل سوچ او فکر یو بل سره شریک کړي.
څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده د بد اعتمادۍ کومه فضا ده، هغې کې د خلکو د روابطو په ذریعه هغه په اعتماد کې بدله کړي او یو بل سره د خوږوالي یا د خوږ لتای تعلقاتو کې بدله کړي. په دې کې د پاکستان او افغانستان د پوهنتونونو استادان، د علمي حلقې سره حلقو سره تړلي خلک، د سماجی تنظیمونو مشران، د سیاسي تنظیمونو مشران شریک دي، او د دې باندې غور خوص کوي چې څنګه سره عمومي روابط، څنګه سره کلتوري او ثقافتي روابط، څنګه سره معاشي او اقتصادي او سیاسي تعلقات مخکې لاړ شي.
پروفیسر اجاز خټک وینا وا چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینو نورو مشترکاتو په بنیاد دوه اړخیزه ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی، او دا چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو ښه کول لپاره ګامونه پورته کول مهم دي.
پاکستان او افغانستان د خپل ځان ته سوچ کی، دواړو نن دنیا کې خلک تجارت او اقتصاد چې دی هغه مخکې دی سیاسي سوچونه نو وروسته دي. اقتصاد ته د زور ورکي او دا قدرتي زور باندې اچوي، جغرافي یو بل سره تړلي دي، نو لارې دواړو یو بل ته لارې ورکي. پاکستان دا سوچ نه کوي چېرته وړي سامان، هند ته وړي، هند سره د پاکستان وړاندې هېڅ فرق نشته، خو هغې سره به یو بل سره وپېرلی شي، یو بل سره به مفادات وپېرلی شي. نو هغه څومره چې مفادات وپېرلی شي نو بیا به یو دواړو ملکونو باندې دا پریشر وي چې یو بل سره تعلقات سم ساتو.
غونډې ته د افغانستان نه راغلی یو زده کوونکی آمینه هیدری وینا وه چې په دواړو ملکونو کې پښتانه یو رقم دود دستور لري، او دوی د یو بل نه جدا کول داسې دي لکه د نوک نه اوری جدا کول. هغې دا هم ویل چې پښتنه سیمه هغه وخت پرمختګ کولی شي کله چې ځوان کول ته تعلیم ورکړل شي.
د دوی د اوله دغه اختلافات چې د حکومتونو تر مابین راغلي دي، دا د وګړو د هغه پښتونخوا د دې خاورې د خاورې تر مابین نه دي راغلي، یوازې دغه اختلافات سیاسي اختلافات چې د دولت ما باندې راغلي دي. زما په نظر که چیرې موږ یوازې ایجوکیشن ته مخه کړو، هغه محصلین چې دي هغه استادان چې دي هغه د پاکستان ترولو او هغه ته ترنګونه ورکو هغه په تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې پرمختګ ورکو او د افغان د پاکستان وګړي لاشي افغانستان لیدنه وکړي دا زما په نظر باندې ډیر بخښي او مثبت اړیکې به ولري.
د غونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړل شو کوم چې به د دواړو هیوادونو حکومتونو ته وړاندې کول شي او په دغه موقع باندې دا رقم غونډو جاری ساتلو باندې ټینګار هم وکړل شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د موسی ملګری وسی او سوم د امریکا وایټ هاوس ویل دی چې صدر ډونلډ ترامپ په افغانستان د امریکایي پوځیانو د وستلو حکم نه دی ورکړی او نه هم د خپل پوځیانو د شمیرې کمولو څخه اراده ښکاره کړې ده. په دې حق لباندې تفصیلی رپورت تیار کړی دی وکیل خان تفسیر وړاندې کوي.
د امریکایي خبری اداره بلومبرګ وایي د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګیرټ مارکس د یو ایمیل د لارې په خپل بیان کې ویلي دي چې صدر ترامپ داسې هیڅ اراده نه د ښکاره کړې چې ګنې امریکایي ځواکونه د یا خو له افغانستان څخه بیرته راوبلي او یا یې په شمیره کې کموالی راولي. تېره اونۍ د امریکا د دفاع د محکمې د یو چارواکي له خولې په نړیوالو مطبوعاتو کې دعوه شوې وه چې امریکا د دفاع محکمې افغانستان کې د موجوده 14,000 پوځیانو څخه د 2,000 پوځیانو د وستلو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال اسکاټ میلر هم واضح کړی دا چې هغه ته افغانستان کې د پوز په شمیره کې د بدلون په اړه اسنه دی ویلي شوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال اسکاټ میلر ویلی وو د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وتلو خبره صرف ګنګوسي دي. نوموړي ویلی وو دغه ګنګوسي په اخبارونو کې لوستلی او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملو شوی. د افغانستان د طلوع ټلویزیون د ویبپاڼې تر مخه هغلی میلر د ننګرهار گورنر سره ملاقات په وخت هغه ته باور ورکړو کو پوزیانو د وتلو حکم ورته ملو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرسته جاری ساتي. هاغلی میلر ویلی افغان عسکرو لپاره به د دوی مرسته هم دغه شان جاری وي که چیرې د دوی د عسکرو په شمیره کې د کموالی امر ورته کیږي. سورز روان دي د سی این این ټی وی سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال میلر ویلی چې تر څو افغانستان کې سوله نوی رامنځته شوي تر هغې به په دغه هیواد کې جګړه دوامداره وي. طالبان هم دوه ورځې روان دي په خپل یو اعلامیه کې ګواښ کړو چې که امریکا د افغانستان څخه ونه وتله نو د شوروي ائتلاف په څیر د ماتې سره مخ کیدی شي. تیرونه په مطبوعاتو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیرې کمولو په اړوند راپورونو مخې ته راتللو وروسته داسې اندازه کېدله چې ګنې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو اترو په نتیجه کې امریکا د افغانستان څخه په خپل پوست په وستلو باندې غور کوي. طالبانو هم د اماراتو له خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې هغوی له زلمی خلیلزاد سره افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وستلو غږېدلې دي.
د پاکستان د مرکز د پلټنو چې کومه اداره د اف ای ای د هغی لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته سفارش شوی دی چې د ایئر مارشل اصغر خان چې کوم کیس وو هغه دی خارج کړی شي ځکه چې د هغې کوم ثبوتونه دوی سره نشته. یاد دی چې په دغه کیس کې په کال 1999 کې چې کوم عمومي انتخابات پاکستان کې کیدل نو د پیپلز پارټۍ پر ضد باندې نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د پاکستان استخباراتي ادارې باندې دا تور وو چې ګینې دوی پیسې ورکړې وي. د دغې خبرې ثبوتونه د هغې وخت د بېنظیر بټو په وخت کې چې کله د داخله چارو وزیر وو بابر صاحب نو هغې نصیر الله خان بابر هغې دا خبره سرګن کړې وه ځکه چې هغه خپله هم په پاوس کې پاتې شوی وو او ایئر مارشل اصغر خان دغه خبرې نورې هم په ډاګه کړې او په دغه مقدمه شروع کړه. یاد دی وی چې په ملک کې د مخالف سیاسي ګوندونو خلاف دی وخت کې د پیپلز پارټۍ په مشر د جعلي اکاونټونو مقدمه روانه ده. په هغه کې هغوی په ای سی ایل لسټ کې اچول شوي د ملک نه بهر په وتلو باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف باندې هم خو خپله بیا د پوز هغه مشران چې پرویز مشرف او دغه شان یو شمیر نور دي چې په هغې باندې پانامه مقدمو کې سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مقدمې جوړې شوې دي. د هغې نمونه هم په هغې کې اخیستل شوي دي خو د هغې تر اوسه نه پلټنې شوي نه هغوی راغوښتې شوي دي. بله خبره تر ټولو زیاته مهمه هغه دا ده چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د خور په کاته کې هم درې داسې اکاونټونه مخې ته راغلل چې هغې دغه پیسې په دوبۍ کې په خپل ټیکس ورکولو کې نوې سرګند کړي خو په هغې باندې هم نه پلټنې وشوې نه د هغې تپوس پوښتنې وشوې. د اصغر خان کیس په حق لباندې زمونږ د ډیو رادیو خبریال الیاس خان څو شېبې وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام ته تفصیل ویلې دی. راځي چې ته غوښ شو.
بالکل اکرامت سنگھ دغا تیر حکومت تا اصل کے عمدے مشر قاضی سکندر کسی بینچ مشری کولا نیاسا کے نثار نو دے حکم ورکڑے ہو چھ تر دے دم پورے وفاقی حکومت دہاغ کسان و پرزت تک کاروائی کرے دا کم چھ اور 1990 پہ انتخابات کی پیپلز پارٹی تا مات ور کول دا پارا پاغی یو سل او سلویس ملین روپے تقسیم کرے شوی آئی جی آئی اگا وقت جوڑا شوی و او پاغی کے چکم پٹ رول و اگا دا اگا وقت دا پو سر لختر مزا اسلام بیگ او دا ڈی جی آئی ایس آئی اسد دورانی و دے مشر قاضی دا پختلی و چی وفاقی حکومت سرا اگا طول طاقت شکرے چی حقا دا دوی خلقو پر زد باندے کاروائی نی اکڑی پاغی کے تردے دا متا سو سا کاروائی کرے دا ایف آئی اے تا دا کیس ورکو او کدا نیب تا ورکو رست دا ایف آئی اے تا دا اختیارات ورکو لیشو کتا سو دا دے پلٹنے اکڑائی دا دے ٹھولو خلقو پرزد چکم پا دا غا فیصلہ کی نامزد کریشی ویو دے سپریم کورٹ دا ورخان پا فیصلہ کی پا غاڑا باندے ایف آئی اے چی اس کم یو خپل تازہ رپورٹ سپریم کورٹ تا ورکڑے دے پا غے کی دوی دا خواست کرے دے چی مونگ تا ها غمرا شادتونا ندی ملو شوی دا کم پترس کی چی دا کاروائی دا دے خلقو پرزد باندے اکڑا لیشی پا دے رپورٹ کے کرام ایف آئی اے دا غا ویلی دی چی دا معاملہ ډیر زړه ده د 15 کالونو نه ډیر زیات وخت شو او چې کوم د غواهان یا شاهدانو مونږه بیانات ریکارډ کړی دي پاغه کې هم تضاد دی. دغه رنګ د دوی دا وینا ده چې کوم مختلف دغه پیسې ورکړي راکړي شوی بانکي ترانزیکشنو دا غیر ریکارډ هم مونږ ته نه ملو شوی او چې کوم سیاست مدارانو باندې د پیسو او پیسو تورونه هغه هم د دینه انکاری دي. نو په دغه رپورت کې ایف آئی اے دغه ویلي دي چې را دا کیس ته بند کړل شي دا غي نرستو سپریم کورټ د دې کیس چې کما اورونه ده هغه د راتلونکي ګل د ورځې یو دیرشمې د دې میاشت یو دیرشمې نیټې پورې ځندولې ده.
الیاس تاسو سمینه د دین وړاندې هم د 15 اتیایم کې سونه په سیاست دانانو په سیروزی او یو داسې کې چې په هغه کې پیسې هم ښکار دي او سپریم کورټ یو فیصله ورکړي چې دومره پیسې هغه ورکړي شو دي هغه خلک هم شتري چې چا چا ته ورکړي شو دي. په اسلام آباد کې سړنکاران څه فکر کوي چې آیا ځنی خلک ډیر طاقتور دي د هغې له وجې دغه کیس یا مقدمه په زور باندې د خپل لاندې کړی کیږي او که څنګه؟
جی کرام بالکل د هغه وخت بم چې کله دا فیصله وشوه یا دا نه کېده نو هغه وخت بم هم دغه خبرې کېدې چې دا فیصله چونکې په دې وجه باندې نه کېږي چې د دې شاته ډېر طاقتور خلک دی ظاهره دغه په دې کې ککړ دي نو ځکه سپریم کورټ دا فیصله نشي کولی. بیا 14 کال وروسته دغه کیس فیصله د هغه وخت مشر قاضي افتخار چودھری وکړه چې دغه ډېر ستاینې وشوې خو خبره چې بیا کله عمل درآمد تراله نو په هغې باندې دغه سیرتکاران چې کوم قانون پوهان دي هغوی بیا دغه شکونه کول چې دې کې چونکې دغه مقتدره طبقه انوالو دي نو ځکه حکومت په د دې جوګه نشي چې د دوی پر ضد باندې کاروانی وکړي او د دوی دا هم نظر و چې تیر چې کوم حکومت ته د نواز شریف چې کوم حکومت مسلم لیگ نون هغوی ته دغه چونکې ذمہواري ورکړی شوې وه چې تاسو د دوی خلکو پر ضد باندې کاروانی وکړئ نو هغوی هم دغه کاروایی ونه کړلې شوله د لم لیټ نه کار واغستو او چې کوم اخیری د خپل کابینې غونډې وکړه نو هغوی دغه مسله پر راتلونکي په نوي حکومت باندې واچوله. اوس نوي حکومت چې کوم ایف آئی اے ظاهره دا غي د لاندې دی او څېړنکاران دا نظر لري او وړاندې د مشر قاضي میا صاحب نثار په 13 روانه کې په خپل ریماس کې دا ویلي وو چې کوم دا وفاقی حکومت سے خاص کر کے کم دا وکیل اظہر خان کیس کے سلمان اکرم راجا اغا دا ویلیو چی دغا دو کسانو دا آئین سرغڑو نکڑی دا نو دا دوی پر ضد دا آئین شک شپگم دا لاندے دا غداری مقدمہ اچلولی چی نو بیا مشر قاضی دا ویلیو چی وفاقی حکومت سر اغا ٹول واک او اختیار شتا چی دوی دا دی خلقو پر ضد باندے دا سر دا آرٹیکل سکس مقدمہ هم شروع کولی شي. خو چونکه اوړان دی چې که مونږ وګورو تر تر دمه پورې د مشرف پر ضد باندې آرټیکل سکس چې کومه مقدمه شروع شوې ده نواز شریف په وخت کې، د هغې 15 کاله وشو، نه هغه عدالت تازریږي، کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي. نو دغه رنګ دی کې هم یو ډېر زورور دوه جرنیلان پخواني د پوځ مشران د ډي جی ایس آی مشر په دې کې ککړ ګرځول شوي دي. نو څېړنکار دا نظر لري چې دلته کې څنګه چې په اوسني اکاؤنټبلټي احتساب باندې نیوکې کېږي چې د مخصوص د اپوزیشن پر ضد باندې په ملک احتساب روان دی، او هغه کسان چې کم حکومت کې دي یا هغه هم نرزه دي د پاکستان تاریخ انصاف، نو هغه ډېر نازبین دي، د هغه خلاف هیڅ قسمه اکشن نشي اخیستی کېدی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دبا خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله.
سو دا چې نه وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وده
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا اوس هم په وروستیو کې په پاکستان کې د اعتصاب د عدالت لخوا د غبن په تورونو کې د پاکستان د مخالفه ګوندونو مشرانو پر ضد سخت ګامونه اغستل شوی دي، چې پکې بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د غبن په کیس کې د وو کالو د بند سزا هم اورول شوې ده. په دغه حق لا چې په پاکستان کې د اعتصاب په نامه د سیاسي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران ولې هدف کیږي سیړنه کړې ده د اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار محمد اکرام، او دغه مرکې ته استاسو پام را ګرځو.
دا چې د ډېر دغه نه دا چې کله نه دا خاص کر حکومت راغلی دی دو پدې باندې نیو کې شوې دي، نمخ کې بم کې دي، د بدقسمتې نه دا و چې د پیپلز پارټي حکومت او د بیا ور پسې د مسلم لیگ نواز حکومت دا ټول دی فریادونه خو ضرور کول د نائب نه او د نائب د قانون نه، د مشرف په وختو کې دا قانون جوړ شو. خو یو حکومت هم د اخلاص سره پدې کې چې کم بدلون پکارو ترمیمونه پکارو هغه نه کړل، او نائب استعمال کړو د خپل سیاسي مخالفونو پر ضد. دا مسله د مسلم لیگ نواز سره جوړه شوه. اوس چې دا حکومت راغلو نو دا اوس چونکه دغه قانون اوس د مخالفینو په خلاف یوز کیږي لکه څنګه چې به مخکې کېدل، نو دا خبره اوس بیا راوچته شوې ده چې نائب چې کوم دی نو دا استعمالیږي د سیاسي مخالفینو خلاف د یو هتیار په توګه باندې. اوس په قومي اسمبلی کې د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده، په دې کې پی ټی آی هم شامل ده، مسلم لیگ نواز هم شامل دی، د پیپلز پارټي کسان نو پارټو کسان هم پکې دي، او په مختلفو تجهیزونو باندې غور کیږي چې په دې کې څنګه بدلون راوستل پکار دي، نه دي راوستل پکار. خو زما خپل فکر دا دی چې حکومت په دې باندې خپې راکاږي تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې دې چې کوم د دې په خیال کې غټي غټي دغه دي د غلا او د کرپشن کیسونه دي هغه نیب تر سره رسول نه، خو د دې په دې وجه باندې نیب په خپل باندې ډېر زیات متنازع شوی دی، څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وی، او خبر دغه سی کیږي چې نائب د سیاسي مخالفینو د پر خلاف استعماليږي، او هغه حکومتي خلک چې دغه خلاف نائب تحقیقات کړو یا تحقیقات کوي هغه تا غرنګ لاس نه ورچی. دلته کې کسان روغواړي او د انټرویو د پاره یا د تپوس پختنې د پاره روغواړي به اونې سي هغه نه پس چې کم دینو بیا ځان سره وساتي، او ډیر داسې لکه دغه خبره کیږي چې دغه خلاف اوس پورې ریفرنسز د قانون د لاندې نذیر راوستل شوی، لکه داسې کسان دي چې اوس په جیل کې دي خپل وختم تیر کړی دی نائب د قانون د لاندې نائب سره. ریفرنسز بیا د دې خلاف نه دی فایل شوی او دغه رنګ حکومتي خلک چې د دې خلاف هم کې سونه نه براون کړي دغه دې کړي دي خوغه کې نه صدامونه پورته کړي نه دي نو دغه وجنه دغه مشکلات هم جوړ شوی دي او په سیاسي دغه هم سیوا شوی دي.
اسماعیل صاحب تاسو څه فکر کوئ او دغه تل نور پوهان او قانون پوهان څه فکر کوي چې سمرا چې نیب د هر وخت حکومت استعمالوي دا وخت آیا په نیب باندې د حکومت زیات واک اختیار یا فشار ښکاری او کنه د پوزي استابلیشمنت
دا سیدا چې فلال قوس خو دغه سیدا چې فوج د حکومت په شا باندې کلک ولاړ دی او دغه خو ځکه وایم چې دا فوج حکومت په یو پیج باندې دی ولاړ خو د فوج د حکومت په شا باندې کلک نو ظاهر خبر ده چې نیب دانه کې ګامونه پورته کوي نو د سیاسي ګوندونو د اړخه چې کوم اختلاف د غدي ګوندو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز نو مسلم نواز خو بیا هم ډېر په احتیاط نه کار اخلي خو زرداری صاحب دي پر د رستو د درې ورځو کې چې کومې جلسې کړل پاک ډېر سخت جبه استعمال کړی ده او دغه دا خیال ده چې دا ټول زور دا ټول فشار د دې لپاره را شروع شوی د نیب داړه خداغي تور دا لګولې دي چې دا سیاسي ګوندونه کم چې د اتلسم ترمیم خلاف تیغي د بوکي خو خبره دغه ده چې دغه ګوندونو مسله هم دغه ده چې دغه په خوانه په دې باندې دغه سره ګوندونو باندې د کرپشن چارجز لګیدلې دي اغلا دغه په الزامونه تورونه په لګولې شوې دي او خاص کر اوس چې کم د چو کم جی آی ټی بیا د سپریم کورټ دغه د لاندې جوړه شوې د جی آی ټی هغه چې کوم اوس د فیک بانک اکاؤنٹ یا جعلی بانک اکاؤنٹونو کوم د ډیټیلز مخې ته راغلي دي نو په هغه کې خو ډېر زیات وزن دی بل دوست زرداری صاحب خلاف چې کوم اوس دا نوې یو دغه راغلی چې په نیویارک کې په منهټن کې د دې هلته کې اپارټمنټ او په خپل ټیکس ریټرنس کې هغه هغه خودلی نو او تر پروسه کال پورې چې کوم دینو دی دی ټیکس هم ورکړ دی هلته کې په دې اپارټمنټ هغه کیس مو سلیکشن کمیشن ته تللی دی نو هغه به مو فیصله کیږي هغه کوم دغه چې دی پی ٹی آئی دا کیس پر باندې کړی چې دی ناهل شي د خپل سیټ نه دی لری کړی شو نو دا عمومي فضا دا رنګ جوړه شوې ده چې مترز اختلاف ګوندونه دغه مشران لګیا دي ټارګټ کیږي او چونکه بل اړخ تفصیل ته کاروي شته دي نه د پی ٹی آئی د بازي کسانو خلاف هم تحقیقات روانو هغه تل چې څنګه څه شوې دي نو دغه رنګ ګوندونو ته دا د خبرې جواز ملو شوې دي چې په دې باندې دا دی ټکونو کې تو الزام لګي په دې نه باندې چې دا سیاسي د مخالفینو د باولو د پاره ده ته هتیار په توګه باندې یو وسلې په توګه باندې استعمالېږي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
کال 2013 په ختمېدو دی او په دغه کال 2013 کې په پاکستان کې کم داسې سیاسي غټ کارونه مخې ته راغلل په هغه باندې د ډیور ډیو خبریالې صادق قاسم شاه راپور را لېږلې دی او په هغه کې نمایا یا ښکاره چې کوم سیزونه دي نو په هغه کې یو د پاکستان منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل عہدې نه لر کول د پښتون تحفظ موومنټ مخې ته راتلل او دغه شانته کې یو شمیر نور داسې سیزونه چې په هغې کې یو د پاکستان موجوده حکومت هم دی چې د توقع یا د تمې خلاف د هغوی زیات سیټونه ګټل یا په دغه الیکشن کې په انتخاباتو کې د هغې کامیابي دا هم د هغې کال برخه وه. په دې باندې راځئ چې نور تفصیل د صادق قاسم شاه څخه په دغه راپور کې واورو.
د کال 2013 په حق لا سیاسي پوهان وايي پاکستان ښه او بد حالات ولیدل. کله کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو، هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان په عین کې 15 ترمیم د لارې د قبایلي علاقو صوبه خیبر پښتونخوا کې زم کولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوري عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو، نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډېر پخواني سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځولی شو او جیل ته ولېږلی شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندي هم سیوا شوې. دې سیاسي حالاتو او پیښو باندې څېړونکي یو رائے نه لري. پخانی سیاست مدار افراسیاب خټک وایي دا کال د پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نو. دغه تر مخه په جمهوري ادارو کې لاسوهنې زیاتې شوې او د اظهار په ازادي پابندي سیوا شوې.
2013 کال پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کومو اورو او جمهوري نظام کې د غیر جمهوري قوتونو لاسوهنې زیاتې شوې دي. اوس دای چې وفاقي جمهوري نظام چې دا یو قسم ته رنګ کړی شي او دې په ځای باندې یو امیرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغون وي، داسې زور کشي نظام، نو دا د کیسه اوس هم شروع ده او دې په نتیجه کې ملک سیاسي نارامي ده. سیاسی گوندونه هم مشکل سره مخامخ دي او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده. میډیا پابندی سره سنسرشپ سره مخامخ ده او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی. هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ اوږد جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې آرامي ده او د پښتون تحفظ مومن غوندي تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندی ده او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خو په آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهیږي که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
دې پرانا کې چې یو کړي 2019 کې داسې ښکاری چې پاکستان کې به په جمهوریت باندې فشار زیاتېږي او جمهوری قوتونه به
خود پیښور یونیورسيټي د سیاسيات شعبې استاذه نورین نصیر وای کال 2013 کې سخه او سخه بد حالات دي شو. سخه سیاسي فیصلو په هکله هغه صدا وای.
یو چینج چې موږ فیل کو نو هغه دا دی چې د فاتا مرجرو د خیبر پختونخوا سره یو ډیر اهم لیجسلیشن او بیا هغه وروسته هغه باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغي پداران کې یو بل فورس راوچت شو، هغه د پښتون تحفظ موومېنټ په شکل کې. هغه هم مونږ وتاوی چې دی به وای چې مونږ پولیټیکل نه یو، خو زه وته په پولیټیکل نظر ګورم، یو سیاسي نظر ورته ګورم، ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي نو هغه بیا پولیټیکل موومېنټ دی. دا زه های سکیچ هم زم چې دا یو اچیومېنټ یا پولیټیکل اویرنس کې.
خو نورې نصیر وای د جولای میاشت کې شوی انتخاباتو د لارې کوم سیاسی پارٹی ملک کی حکومت کی راغلی دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نکړی شي او ډیر زر به ملک کی انتخابات کیږي.
کدی دې حکومت ډیلیور نکړی شو نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کدی شي راتلونکو کال کې یو نوې الیکشنز ګورم، چې کوم زمونږه معاشي حالت ته د ملک زمونږه چار چاپیره چې سمرا زمونږه چې کوم پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اچلېږي او دی ډیلیور نه کړی شو نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي. خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلی دی. هغه که نه امپروو کېږي نو خلک ووټ دی لور کوي که نه چې موږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي چې نو که هغه نه کېږي نو بیا هغه نه زه ګورم چې راتلونکې شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خو د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وایي کال 2013 یو ښه کال و. پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو.
خلکو کې لږ اویرنس راغی د کرپشن خلاف، بل دا دی چې سیاسي هغه جمهوري تسلسل دی یو مطلب ختم شو، جمهوري بل راغی او باقي فاټا چې کوم
حکومت خ سیاسی فیصلے عملی نکڑے او ملک کے سیاسی سوچ باندھ پابندے او د اظہار رائے باندھ پابندے لری نکڑے راتون کی کال کے با سیاسی بے آرامی سیوا کی گی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا نیوز، پی خبر.
دا وایس آف امریکا دی بخبرونه دا قدر مناوریدونکو کتونکو مسامل گری وسی اوس هم د پاکستان صوبه بلوچستان سرخار کوټه کې د ډاکټرانو احتجاج چې دی هغه په نهم ورځ هم دوام لري، چې لوجه عام ولس چې دی هغه په روغتونونو کې هسپتالونو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د ډاکټرانو احتجاج په داسې حال کې روان دی چې په 14 دسمبر ډاکټر ابراهیم خلیل تختول شوی و چې تروسه یې درک نشته دی. ډاکټران وایي چې د دوی امنیت خوندي کولو لپاره ګامونه تر اوسه نه دی اغستل شوی او دوی د دغې غوښتنه کوي. نور تفصیل لري حافظ شیرانی په دې رپورټ کې.
دوی اونۍ تیرې سوې خو له کوټې تښتول سوی د اعصابو معالج ابراهیم خلیل مونده نه سو. د ابراهیم خلیل د غوا په خلاف په کوټه کې د ډاکټرانو تنظیمونو احتجاج له دوو اونۍ څخه دوام لري. د ډاکټرانو د اتحادیې د کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندوخیل ډیوا ته وویل چې د ورک ډاکټر په اړه ورته یو کیسه معلومات هم نه دی ورکړل سوی.
زموږ سرکار زموږ ذمہ دار ادارو تر اوسه پورې ومشته نه نه له موږ سره یو پازیټیو رابطه کړې ده، نه بقاعده موږ ته یو څه اطمینان را کړی دی.
ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر پر 14 نیټه د کوټې و شاباس ټاون ته نږدې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی. د مندوخیل په وینا په ورک ډاکټر پسې د هغه کورنۍ او ټول ډاکټر ملګري نه یوازې خفه دي، بلکې اوس خپل ځانونه هم خوندي نه بولي.
ډاکټرانو د دې واقعې د دې ستونزې بعد دا ذهنی حالت د ذهنی کیفیت ساغه د یو کار قابل نه دي سکار وکي او خلکو ته سرویس ورکي. د دې وجه په ډاکټرانو کې سخت بیچینی او پریشانی ده. خلک ډیر سخت مایوس دي او خلک تر اوسه پورې پر خپل احتجاج باندې دي. په دا پریشانی کې د ډاکټر صاحب پریشانی او آئنده دا نه ده معلومه نور چا چا تور پیښه ده، د چا وار راځي او له چا سره به دا ظلم او زیاتی کاږي.
د روان احتجاج له کبله د کوټې د سرکاري روغتونونو او پیډیز مکملې باندې دي او ډاکټران په شخصي روغتونونو کې د غرمې له 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې پر احتجاج وي. د احتجاج له کبله سرکاري روغتونونو ته د درملنې لپاره راتلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي.
او در ستار دي زه د کلاسي پلایم او مریض اکسیډنٹ کړی دی، بیا مرا وړی دی او دغه دغه ماته د ازنګ ماته نن اتم نه مده چې ورور نه ډاکټر سره دا او پی ډی له پتاش ورغلی چې چوغور یو سړی په کې ښکار نهسته، لیکن مردر په دره ګرځو نه صفایستا نه کمبورډرستا نه څه بس چل بازار یې څه ورار هغه ورار کړم بیا شیستا نه لیازا مردا د فاس چې بای د غریبان پر دغه باندې رحم وکاسي. غریبان در په در یو ار مرد ډیر در په در مخلوق او بیا شپې کې څوک وینه بیا خو مرد بیره غار کده.
یوازې راتلونکي مریضان نه بلکې په روغتون کې د بستر ناروغانو خپلوان هم د ډاکټرانو له احتجاج اغیزمن سوي دي.
مانم خو مسرور احمد دی، موږ د نوشکي سره غلی یو برای پشپکش، موږ د مورکۍ طبیعت خراب شو، موږ تر اوسه ډاکټر ته یو خو ډاکټر خو دغه نه راځي. مې دویم دی چې بهانه ملاو سوي دي چې دا ډاکټر اغوا کړی دی، ګر د احتجاج دی نو اسپیتال کې یو خو د مریضانو بالکل دیکھبال نسته. وارد کې دننه چې کوم ذمہ داران دي د وارد هغه به خامخا دلی لیکل مشران ډاکټران غټان ډاکټران هغه نسته غن راځي.
د بلوچستان ایالت د روغتیا د محکمې دویم مرستیال ولی بړیز ډیوه ته وویل چې د ورک ډاکټر د منډلو هڅې روانې دي.
چې کوم خلک په دا پروسس کې لګیا دي هغه الحمدلله ډیر اکټیو لګیا دي، بالکل سیریس لګیا دي او دا ډاکټرانو سره هم دلته ګورنمنٹ په ډایلاګ کې دي، په انټریکشن کې دي. دا ډاکټرانز موږ دي، موږ د ډاکټرانو یو او دا ډاکټر موږ کنډم کوو. دا کدا سی انسیڈنٹ سوی وی دغه یا دیوشی مش بالکل دا کنډم کو گورنمنٹ اف بلوچستان بالکل سیریس دی او دد د ویئر اباؤٹ په باره کې گورنمنٹ بالکل سیریس او کنکریټ سٹیپس ان شاء الله اخی
د ډاکټرانو د اتحادیه په وینا په کال 2013 کې په بلوچستان کې سلویشت نږدې ډاکټران تشتول سوي او وروسته د پیسو په ورکولو راخوشي کړل سوي دي. ډاکټرانو ویلي که یو ورک ملګری ژر ونه موندل سي دوی به د احتجاج لړۍ وغځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو د خیبر پختونخوا په نوخار سیمه کې د مناهل په نوم باندې یو ماشومه چې د 9 کالو په عمر وا د خپل کور څخه بې درکه شو او بیا چې کله د هغې درکو لګول شو نو مړی وموندل شو او سره جنسي زیاتی هم شوی وو. دا د خیبر پختونخوا او دغه شان د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې لومړۍ پیښه نه ده. داسې یو شمیر پیښې شوې دي چې وروستو په ځنو کې پلټنې یا لټون د هغې سر ته رسېدلې. په ځنو کې لا هم د حکومت د ادارو لخوا بېغوري او که هر څه ورته وایي خو دغسې په دې پیښو له تر دې وخته پورې هغه شانته کې کار نه دی شوی څنګه چې په کار د وشي. د دغې پیښې په حقله باندې د ډیو راډیو خبریال صادق قسم شاه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا شکار وشو چې دا واقعا داسې ده چې دغلته د مدرسې نه دا لاړه دغه ښځې ولېږله کومه چې مدرسې مشره ده وی زما دې دور کړه دا ترکاري او سن یو ورسره بله جینه هم لاړه دی چې دې مخې لاړه هلته ورسېده او بیا دا څنګه راووته دغه کوره دا بله جینه هم ورسره راووته دغه هلک دغه ورکې ولاړو دی خوا ورته وی چې تو سر دې جنتا بس زما نو سه ورته وی چې دا زما پلار مرګره دی وی راځه د پلار زه کاله د پلار جوړه رالم د درزینه اگر روان دې مټه کې کار کوي مټه سوات
دا چې کوم ملک بوتلې وا
او او
هغه لک تاسو پیږی نه
چې مونږ پیږندو نو مونږ بس خورلو
خان نا معلومه کاسو
ها
نا معلومه کاسو
نا معلومه کاته ها بیا ما سوتن مون چې موکو نو هغه انګور مې راته چې خپلان کې نشته هر دا زمون می ور پښو ګرځې دو ګرځې دو ګرځې معلومات نشو نا وخت پوه معلومات نشو سار بیا وته سم معلومات نشو دا خو بیا الته کور کې نسته شو قبر سره ماشومان دې په جوړ قبر کې ورمشته و بس ماشومان ولیدو پولیس ته اطلاو کا او پولیس مونږ ته اطلاع کا دې زیته
دا د پورې نوخار د نوي کلی د نه کلن مناهل د نیکه بیان دی کوم هغه د پورې نوخار یو سیاست مدار اختیار ولی تور کړي. هغه وای دغه غریبه کورنۍ د هلکه کې دا او د هغه د مناهل جنسي تیر نه پس د وجنې پیخي په اړه میډیا د لارې د دغه کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه کړې. اختیار ولی د دې پیښې په هکله دیوان نیوز ته صدا وویل.
پورې نوخار کې یو ماشوم و د ماشومې نوم مناهل دی او د درېم جماعت طالبه وه سبق یې ویلو په سکول کې او 9 کاله د هغې عمر و نوي کلي نه تعلق لرلو نو هغه روزانه مدرسې تعلیم ته به تلل او مدرسې تعلیم نه واپس ماخام ته هغه راتلله روزانه نو پرون بل ماخام هغه رانغله جمعې وه د جمعې په ورځ باندې سهار 11 بجې د هغې لاش مور سره نږدې یو قبرستان کې میلاو شو نو هلته نه بیا خلکو د دې والدینو ته سوال جواب وکړي ته سوال جواب وکړي نو بیا نشاندهي شوه د هماغه ماشوم هغې پوسټ مارټم ته لاړه پوسټمارټم یې وکړ، نو پوسټمارټم کې د هغې سره د زیاتی د ریپ ټول شواهد هم ملاو شو، هغه پازیټیو رپورټ راغی. افسوس خبره دا ده، ماشومې سره بیا د ریپ نه بعد بیا په تشدد باندې هغه وژلی ده. کافی زخمونه په سینه باندې، مرۍ باندې، ملا باندې،
اختیار ولی دعوه کوي چې دغه ماشومی د مرګ نه پس شوی معاینې یا د پوسټ مارټم نه دا معلومه شوی ده چې دغه ماشومی سره جنسی تیری شوی دی او بیا دا وجړې شوی ده، او اف آی آر هم د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی دی.
موږ دا چې موږ دا خبره په میډیا باندې چې تکړی ده، نو صرف نن ای جی پی سره راغلی دی، اوس لکټاپ باندې مخالې دا ای کوري ویزټ، بس نور هیڅ کوم نشته. موږ دا د حکومت نه مطالبه کوو چې پولیس او حکومت ته خپل ذمہ داری فوری طور سره پوره کړي. موږ څه وخت پورې انتظار کوو؟ موږ دوی سره مدد هم کوو، خو که فرض کړي دوی خپل ذمہ داری نه پوره کړي، نو بیا به موږ عوامي احتجاج لپاره کال وکړو.
خو د دې خبر پخلی لپاره چې کله د نوخار ضلع پولیس افسر یا ڈی پی او منصور امان سره د رابطې کوشش وشو، هغه څه ځواب را نه کړلو. یاد دی وی چې پاکستان کې د ماشومانو سره جنسی تیری یا د زیادتای پیښې هر کال زیاتیږي، او د ساحل نومي یو غیر دولتي ادارې تر مخه پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومانو سره داسې جنسی زیادتای کیږي. د دغه ادارې تر مخه د کال 2013 لومبی شپږ میاشتو کې رسپانو سره 2322 داسې پیښې رپورت کړې دي، او د دې کې زیاته شمیره یعنی 1202 جنکه ماشومانی وی چې داسې پیښې وسره شوی. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پی خبر.
ګران خدای مردم کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی اوس هم ستاسو پام را ګرځو. په داسې حال کې چې سیمه ایز ځواکونه په سوریا کې یعنی په شام کې د امریکا له وتلو څخه وروسته د ځایونو په نیولو کې ادا کوي، امریکا پوځي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې لا تر اوسه د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه دی راغلی. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخکې نه ځپل شوې اړیکې نورې هم توجنې کړې. په خپل ټویټ کې صدر ټرمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي، خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استاذ ریچارډ اولسن ویلي
امریکایي چارواکو د شامی پوز په هغه اداو شکونه سرګن کړي چې په کې ویل شوی شامی پوز د شام منبیچ خار کنټرول تر لاسه کړي. دغه خار د امریکا په لوه کورد ملیشا او ترکی ترمنځ د لانجې یو لوی علت هم دی. د جمعې په ورځ شامی پوز په یو بیان کې ویلي چې عسکر یې دغه مهم خار ته رسیدلی او دغلته یې مهمې مورچې نیولې دي. د شامی پوز په بیان کې ویل شوې دي چې د عسکرو د دغه پرمختګ وروسته به په خار کې د ټولو شامیانو او نورو خلکو د ژوند خیال ساتل کیږي. خو د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف په ټویټر په یو بیان کې ویلي دوی سره داسې ثبوتونه نشته چې ګنې د شام عسکر دغه خار ته ورننوتی دي. په بیان کې ویل شوې موږ د ټولو ډلو نه د دغه خار د یووالي او د خلکو د خوندیتوب غوښتنه کوو. یو امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د منبیچ خار نه بهر موجود امریکایي عسکرو ته د وړاندې تګ څه امر نه دی ورکړی شوی. دغه چارواکي ویلي چې زموږ عسکر لا هم په خپلو ځایونو ولاړ دي او دا وخت د امریکا لوی هدف د شام نه خپل ټول عسکر په خیریت سره وستل دي. اخوا رایټرز خبری ادارې د یو خبر تر مخه امریکایي کمانډرانو وړاندیز کړی دی چې داعش پر ضد جنګیدونکي کردانو ته د امریکایي وسلو کارولو اجازه ورکړی شي. د رپورټ تر مخه هغه امریکایي کمانډران چې د شام نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان پوره کوي اوس غواړي چې هغه جنگیالو ته د امریکایي وسلې کارولو اجازه ورکړي چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا سره مرستې کړې دي. کچري دغه پلان عملي کیږي نو دغه سره به د نیټو ائتلافي ترکی ډیر په قهر شي. څو ورځې وړاندې د ترکیې خبری ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې ترکیې د شام سره نږدې خپلې پولې ته اضافي عسکري کومک لیږلې او زیاته کړې ده چې د بکتربند ټرکونو په ګډون شاوخوا سلو ګاډو د یادې سیمې مخه کړې ده. ترکی شام ته نږدې خپلې پولې ته د غاسکر څو ورځې وروسته د هغې لیږلی وو چې د امریکا لخوا شام نه د پوځیانو د ویستلو د پریکړې وروسته د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلی وو. ترکی بعد په شمالي شام کې د کورد وای پی جی ملیشا پر ضد پلان شوي عسکري عملیات ځنډوي.
وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم تیر کال د امریکا یعنی 2013 کال کې د امریکا او پاکستان اړیکې د سخت توپیچ ښکار وی. د امریکا په پاکستان دغه فشار چې افغانستان په سولې کې د پاکستان یو مثبت رول ولوبوي او پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد چې کوم د مبارزې کولو په لړ کې پوځي کومک ورکول کېده هغه هم تړل شوی چې دغه اړیکې نورې هم د کشالي اړخ ته بوتللې. د ټول کال د تعلقاتو جایزه چې ده هغه د وایس اف امریکا خبریال غستې د مخوش جلیل بغک تاسو دغه رپورت وړاندې کوو.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ کې نه ځپل شوې کې نورې هم توجه نکړي. په خپل ټویټ کې صدر ترمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استازي ریچارډ اولسن ویلي
seen during 2018 is a fundamental curtailment of most forms of
د دې مقصد په افغانستان کې د تونلارو سره ملاتړ کولو لوجي پاکستان فشار راوستل وو. او بیا په کال 2013 کې موږ وکتل چې پاکستان سره کېدونکو امنیتی او پوځي مرستو کې واضحه کمی وکړې شو. موید یوسف چې په امریکا کې انسټیټیوټ آف پیس کې مرستیال مشر دی وای دا ټویټ د صدر ترامپ د هغه خواهش څرګندونه ده چې غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ زړی کې په خپله طریقه وچلوي. دا واضح ده چې دا صدر د پخوانی ولسمشرانو په پرتله د خپل ذهن خبره کولی شي او داسې ګامونه اخیستی شي کوم چې د پاکستان اهمیت په پام کې نیولو سره مخکې نامناسب ګڼل کېدل. د کال 2013 په نیمایي کې عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني ټاکنې ګټلو وروسته په واک کې راغو او د دې سمدستي وروسته نوې جوړ شوې حکومت د قرضو بحران سره مخ شو. نو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضو غوښتنه وکړه چې په فوري توګه خپلې مالی ستونزې حل کړي. خو د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلی وو امریکا به پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د پیسو سره چین غوندې پور ورکوونکو ته د هغوی قرض واپس کړي او داسې د چین پاکستان اقتصادي شورا په اساس پاکستان ته ورکوونکي 2.8 بلیون ډالر پور ترتیباتو کې د شفافیت نشوالي په اړه پوښتنه راپورته کړي. په امریکا کې څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل غړی شجاع نواز په دې اړه ویلي زما خیال دی دا بیان په غلطو معلوماتو وړ لري. حقیقت دا دی چې امریکا د پاکستان په لور یو سخت دریځ پالیسی خپل کړی و او دا پالیسی لا هم په اغیزمنه توګه موجوده ده. د کال 2013 په آخري نیمایي کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې د پاکستان په اړه خپل تنقیدی خیالاتو لپاره مشهور دی د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي وټاکل شو. سارونکو د خلیلزاد ټاکنې ته د امریکا لخوا د پاکستان رخته خپل سخت دریځ پالیسی پر ځای ساتلو اشاره بلله. خغلی موید یوسف وای
پاکستان خوش نه تا
پاکستان د هغه پټاکل کې دوه خوشاله نه وو خو کله چې هغه اسلام آباد په سفر لاړو او دوی ته یې ډاډ ورکړو چې دلته د سولې جوړونکو په توګه راغلي او پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي نو دا یو لوی پرمختګ وو. د کال 2013 په اخر کې امریکا او د طالبانو نمائندګانو د افغانستان لپاره د سولې تړون په لړ کې په ابوظبي کې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړې او د خبرو اترو یو سورو وروسته صدر ترامپ افغانستان نه د وزره امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړو. ماهرانو تر مخه کال 2013 کې د امریکا او پاکستان ترمن لړیکې د کړکېچ ښکار وي او تر څو چې د افغانستان امن په اړه کوم سیاسي حل نه راوځي دا امکان کم دی چې راتلونکي کې به د اړیکې خېشي.
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
په هند کې د یهودی یا د یهود مذهب سره تعلق لرونکي چې کوم خلک دي، بن اسرائیل دي، د هغې او د مسلمانانو ترمنځ ښې اړیکې او بیا د بن اسرائیلو چې هلته کې کوم خلک مري د هغې په قبرونو باندې چې کوم شناختی دي یا کومې قطبې دي، نو هغه هم مسلمانان ورته جوړوي او تیاروي. په دغې باندې د وایس آف امریکا راپورت تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ممبئی په ورلی سیمه کې دا د یهودیانو یو غټه ادیره ده. په تیرو 15 لسیزو کې د زرو نه په زیاتو قبرونو باندې د یهودیانو مخصوص اشکال یا نخې نخانې او د مړي تفصیل یوازې یو تن کنده کړي دي، او هغه محمد یاسین دی. په خپل عقیده پوخ مسلمان محمد یاسین په ممبئی ښار کې د هغو کمو کسانو نه یو اخیری تن دی چې په لوحا یا شناخت لیکل کوي. د پروانه سره هیبریو ژبه لیکلې او لوستلی شي. د ممبئی ښار یوه یهودنه روبی ایزا کایل وای دی په هیبریو ژبه ډیر ښه پوهیږي.
برابر سب نام ڈالتے ہمارے نماز کے
دی دلته د ډیری مودې نه دی، دته زمګه دعاګانې هم زده دی. د ډیر سم هیبرو وای. رښتیا خبره دا ده چې دی زمون نه زیات په هیبرو ژبه پوهیږي.
محمد یاسین وای په هیبریو ډیر کم خلک پوهیږي.
کتنے لوگ
ډیر خلک ما ته نمونه په انګریزي کې لیکلي راوړي. دی غواړي چې زه ورته په هیبرو کې دا نمونه ورولیکم. په دې ژبه ډیر کم خلک پوهیږي.
په کانی د توګون کې ماهر یاسین د هندي او اردو سره سره د هند په یو شمېر ژبو پوهیږي. دی په کال 1988 کې ممبئی ښار ته د ښه ژوند په تکل ورغلی و. د دغه وخت په کانی د اسرائیلي توګون کې سره ملاو شو او بیا هم هغه ورته هیبریو ژبه وروښودله.
الف ب پ ت غوندې ټکي په اردو او هیبرو کې یو شان دي. د هیبرو ټکي په لیک کې بدل دي، خو په وینا کې د اردو په شان وي.
د یاسین زوی محمد اسلام هم کاڼې توګون کې یا کنده کار دی. دې ګڼې چې په لاس لیکل زړه ته ډېر نږدې لګي. کمپیوټر باندې شوی د لیکلو نه دا احساس نه کیږي.
جو فونټ کمپیوټر کې اندر ہے.
د کمپیوټر او د لاس د لیک د ټکو په فونټ کې ډېر زیات فرق وي. په لاس باندې یو تن د خپلې خوښې لیکل کولی شي. د کمپیوټر فونټس بیا دا ازادي نه ورکوي.
یاسین او اسلام په شناخته یا کتبه باندې د ډېرې مودې نه لیکل کوي. دوی چې په نړۍ کې د یهودیانو او مسلمانانو ترمنځ د شخړو نه خبر شي نو ډېر خپه شي. محمد اسلام وای په هند کې دوی یو بل ته ډېر احترام ورکوي.
یهودیان موږ سره ډېره مینه کوي. کله کله چې دوی موږ ته را تر غاړه وځي نو ډېر خوشحاله شو. خو چې کله هم په اسرائیل یا فلسطین کې د تشدد خبرې واورو نو موږ ډېر خپه شو.
په دې اجره کې کارکوونکي نور هنرمندان زیاتره هندوان دي. دوی که هر څه د بیلابیل مذهب سره تعلق لري، خو په بنیادي توګه کار یې هم یو دی، او هغه په عزت سره مړی قبر ته سپارل دي.
پدمنه اوریدونکو او کتونکو، مننه کوم چې موږ سره ملګری وئ. زموږ د خبرونې وخت هم سرته رسیږي. مننه کوم د خپل ټیکنیکل ټیم نه چې موږ سره د خبرونې پر وړاندې کولو کې همکاري کوله. عدنان رشید زموږ پروډوسر، نیک او زبیر زموږ انجینیر زو، هغوی نه هم مننه. وګمه جالوان
او زاش پاکومن
اخلو ستاسو نه اجازه. د الله پامن.
د الله پامن.